احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ته شرحله. د طالبانو د بیلشي ویټل پر مرستيال مولا عبد المنان یزي ته شوی بریټ مسولیت تر دې د مچانه دی منلې. پر خبرونه کې به دا هم ووري چې ګڼ افغانان په اختر کې اوربند ته خوښ دي خو هیلې یې پراخې دي.
صدا دایمي اوربند ګرځي دوړ خو وي.
د پکتیا په درې ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسې د زده کړو زمينه برابر کړې.
د کاون کې چې وکلانې عمر پوره کړې یالته د وناس مکاتب نشته کولای شي چې هغه استفاده تر وکړي.
د اساسي او بشري حقوقو نیس پروګرام کې به ووري
تحریک دې د واد اجازه په وخت کې چې سړی کومک او د نجات لپاره چی غوږ کې استغاثه وکړي.
تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوری اوري.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات والی تایید کړ چې له طالبانو د بیلې شوې ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی په یو وسلواله پیښې کې ټپي شوی او درې ملګري وژل شوي دي. د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد د درېیم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړ. اروپایي ټولنه به خپلو وګړو ته تر یوې میاشتې پورې د کووید 19 سندونه صادر کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولي لیک غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیک پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. په دغه لیک کې لس مهم موارد یاد شوي، د بېلګې په توګه له افغان ځواکونو مالي ملاتړ، د نجونو ښځو او لږکیو حقونو دفاع، د افغان هوایي ځواک سره تلپاتې مرسته، پر طالبانو فشار او د سولې لپاره د سیمې هیوادونو همکاري مهم موارد دي. په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوي ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر 3 له افغانستان ووځي. د هرات والی تایید کړ چې له طالبانو د بیلې شوې ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی تیر شوې د ناپیژند وسلوالو په ډزو کې ټپي شوی دی. عبدالوحید قتلی ازادي راډیو ته وویل چې پر هغه حمله د ګزارې او ادرسکن ولسوالیو ترمنځ شوې ده.
تیر شپه لسو بجو وروسته د هرات په یوې جنوبي ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپي شوی او ورسره درې نور کسان وژل شوي دي.
جان خود از دست میدن.
د هرات والی په وینا نوموړی اوس د هرات په حوزوي روغتون کې بستر دی او درملنه کېږي. ملا نیازی ته نږدې کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مولا عبدالرسول په مشرۍ دغه ډلې په 1994 کال د هرات په شینډن ولسوالۍ کې اعلان وکړ چې له طالبانو جلا شوې ده. ښاغلی نیازی د دې ډلې د مرستیال په توګه ګمارل شوی و. د طالبانو له مشرتابه سره د مولا رسول په مشرۍ د ډلې اختلاف د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر تر مړینې وروسته راپورته شوی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې 4 طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې کماندو ځواکونو هم برخه اخیستې وه، د دې ولسوالۍ د لویې لارې په ګډون ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د 212 پامیر قلو اردو بیا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له 2 رئیس وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال په شا وتمول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان پوځ د غېدا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی او نوم لیکنه یې کړې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې احمدی نژاد د خپلو ملاتړو په ملتیا د کورنیو چارو وزارت ته لاړ او د نوم لیکنې لپاره لازمې فورمې ډکې کړې. 48 کلن احمدی نژاد چې ورته د یو توندلارې محافظه کار په توګه کتل کېږي، په دې وروستیو کې په واکمن نظام انتقادونو ته مخه کړې ده. نوموړي مخکې د 2015 نه تر 2014 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې. د هغه په دوره کې ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر په ښکاره له لویدیځ سره په تقابل کې ولوید. د احمدی نژاد د 2009 کال لانجمن انتخابات هم چې نوموړی ګټونکی اعلان کړی و، په دې هېواد کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحاني نشي کولی چې بیا ځان کاندید کړي، ځکه د دی ولسمشری دوهمه دوره ده. ټاکل شوی دی ایران دی ولسمشری انتخابات د جون په 13 تر سره شي. د هغو نهو کسانو مړي د هغوی خپلو خپلوانو ته د ښخولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یوه ښوونځي په برید کې وژل شوي وو. مستنتقین په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او عاملان یې څوک دي. په دې پیښه کې له شلو زیات کسان ټپیان شوي، ډیری قربانیان د ښوونځي زده کوونکي او مسلمانان دي. وژل شوي څلور هلکان او درې نجونې ټول د اتم ټولګي زده کوونکي بلل شوي او یو ښوونکی او د ښوونځي یو بل کارکوونکی هم په وژل شوو کې شامل دي. یو 19 کلن کس د دغې حملې په تور نیول شوی او ویل شوی چې هغه مخکې له دې چې په ښوونځي کې دننه ډزې پیل کړي په وره کې یوه وسیله چاودلې وه. د دغې پیښې په خاطر نن په تاتارستان کې ملي ویر اعلان شوی دی. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سند صادر کړي تر څو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سږني دوبی کې د تفریح لپاره له یوه ځایه بل ځای ته ولاړ شي. د دغسې سند لپاره هغو هیوادونو چې تر ډیره د تورزم پر صنعت متکي فشارونه زیات کړي وو تر څو وکولی شي هغه مقررات لغوه کړي چې له مخې پر سفرونو محدودیت لګول شوی. دغه تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي، مخکې له دې اوبه رغېدلي وي او یا یې هم د کورونا معاینه منفي وي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سفچوویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار اتباعو ته یو لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي. او د ناپلیون بناپارت یو کمیس او یو لیک په بلجیم کې ننداری ته ایښودل شوی. د راپورونو له مخې ناپلیون بناپارت چې په 19مه پیړۍ کې د فرانسې امپراتورو دغه سپین رنګ او بې لستونو کمیس هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت ایلینا ټاپو کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه. هغه لیک هم چې ننداری ته وړاندې شوی د هغو څو محدودو لیکونو څخه یو دی چې ناپلیون په لاس په انګریزي لیکلي. تمه ده چې دغه لیک به د اکتوبر په 8مه په لندن کې د خرڅلاو لپاره داوطلبۍ ته وړاندې شي. د برېتانیا د واتر لوی موزیم مسولین وای د ناپلیون بناپارت لیک خی په ډیره لوړه بیه چې په تاریخ کې به ساره یې نوی لیدل شوی او پلورل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی بیا به فهم سلشتاریا 15 احمد چې بریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د وسلوالو طالبانو د بیلشی وی ډلې د مرستیال مولا عبدالمنان نیازی د بریډ مسولیت تر اوسه چانه دی منلې. پر د تیرش په هرات کې د زیو شوي او ټپی شو. په هرات کې یو شمېر روغتيي سرچینې وای چې د شغلي نیازي روغتيي حالت یو څه ښه شوی دی. د هرات د والی عبدالوحید قتالی په مولا نیازي د هرات په حوزوي روغتون کې او بخشي د هرات والی عبدالوحید قتالی وویل چې مولا نیازي د هرات په حوزوي روغتون کې تر درملنه لاندې دی. په دې اړه په مکرې د راپورت
د هرات پالی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات په وی جنوبي ولسوالۍ کې وسلوالو حمله کړې او هغه پر سر ټپی کړې. د شاغلی قتالی په وینا پر ملا منان نیازی په دغه حمله کې د هغه سره درې نور کسان وژل سوي دي.
د شپه بعد ساعت د شپ در یک ولسوالۍ
تیر شپه لوسو بجو ورسته د هرات په وی جنوبي ولسوالۍ کې ملا عبدالمنان نیازی پر سر ټپی شوی او ور سره درې نور کسان وژل شوي دي.
جان خود از دست میدن.
د والی په خبره ملا منان نیازی دا مهال د هرات په حوزوي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په عین وخت کې د هرات د حوزوي روغتون ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویلي چې مرمۍ د شاغلی نیازی پر سترګه او سر لګېدلې او اوس یې صحیح حالت ښه شوی. که څه هم د هرات والی پر ملا منان نیازی د برید د دقیق ځای او نور جزئیاتو په اړه معلومات نه ورکوي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پر ملا منان نیازی د هرات د ګذرې ولسوالۍ په میرداوت اغا سیمه کې وسلوال برید شوی. پر هغه د برید مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې. د یادولو وړ ده چې د 2015 کال په نیمایي کې د ملا رسول په مشرۍ او د ملا منان نیازی په مرستیالۍ د وسلوالو طالبانو څخه یوې بیلسی ویډلې د هرات د شندن ولسوالۍ په زیرکو کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. په تیرو 15 کلونو کې څو ځله د هرات، فراه او د هلمند په ځینو سیمو کې د ملا رسول او ملا هیبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د دوغو دوو ډلو ترمنځ د وسلوالو نشتو راپورونه خپاره سوي. د ملا هیبت الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې و چې د ملا رسول او ملا منان نیازی ډله د حکومت په لارښوونه رامنځته شوې او د دوی پر ضد فعالیت کوي، خو حکومت او د ملا رسول ډلې دغه ادعاوي نه دي منلي.
په خواله رسنیو کې یو عکس خپور شوی دی چې ویل کېږي د ملا عبدالمنان نیازی دی. په دې عکس کې یو تن پر بستر پروت دی، ډاکټر الاس ته پیچکاري نیولې ده. په دې تصویر کې د ملا منان پښه تړلې ده او پر تندي هم بنداش تاو شوی دی. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي له کابل په ټلیفون را سره دی. اعظمي صاحب خبرونه ته شرخلې
ډېره مننه.
اعظمي صاحب، له تاسو به واورو چې ملا عبدالمنان
چې د طالبانو د تحریک په لمړیو کې د دې ډلې له فعالو کسانو څخه وو اوس څومره مهمه وو؟
په دې شک نشته چې ملا منان نیازی د طالبانو په خانه والی هرات کې وو. اخری وظیفه د طالبانو د امارات په وخت کې، رژیم په وخت کې، وروسته طالبانو په کله چې دی د افغان دولت او د نړیوال اطلاف پر وړاندې په افغانستان کې جنگ کوي نو دی د هغې سره وو. د دې شک نشته د ملا عمر د مرګ نه وروسته د اختلافونه اختلاف وکړي، بالخصوص د اختر محمد منصور د ټاکنې سره ویلی شي دا صحیح رهبر نه دی او خپل ځان ته یو جلا جبهه جوړه کړل. سوال په دې کې دا دی چې ملا عمر ځنی د ملا منان نیازی ځنی افراد راټول کړي وو، بالخصوص د هرات، فراه او حتی تر هلمند کې ځنی جنگي قومندانان درلودل او د هغې حمایت یې کوي. د دوی غټه ادا د طالبان عمومي سره چې تاسې په رهبري کې خپل خلک ګماري او طالبان مو په یو نوه فاميلي بزنس او تجارت باندې د خړې چې یو څوک مړ کیږي بر څوک پر راځي او په دې کې هغه شفافیت په نظر کې نه لیدل کیږي. داسې افواته مو چې ګویا ملا منان نیازی د ځینی د دولت محلي پولیسو سره هم یو نوه همکاري کوي چې طالبان پر وړاندې باندې مشترک وجنګیږي، اګر چې دا ډېر ثابت شوی نه ده. د طالبان لپاره زه فکر کوم دا یو تهدید وو په دوه لحاظه، یو خدای دې چې اختلافونه ته لمن وهله او عملاً په اختلاف کې په جګړه کول. دوم سوال دا و چې دی د طالبانو په خوانې فرد نو د خبرې او کم کریټیسیزم او کم انتقاد چې په طالبانو کوي نو دا طالبان ته یو نوی ضربه و. نو زه فکر کوم د پر ډیر احتمال سره طالبان د دې سره خوښ نه و چې دی فعالیت
وکړي. اعظمي صاحب، ملا منان نیازی په خواله رسنیو کې ډیر فعال وو، ویډیوګانې خبرولې او شاته بده د کسان ولاړ وو، وسلوال کسان به ولاړ وو، لیکن دی د ملا رسول مرستیالو په خپل ملا رسول معلوم نه دی چې هغه چیرته فعال دی او هغه نه یادیش.
دا پاول سر کې ملا رسول ام ډیر فعال وو، دا غي نو وروسته دا سی اوازې و چې د پاکستان کې نیول سوې دی او یم وجل سوې دی، اگر چې دا نه سم تایید ولې شایې دی به او جلسه وی وی. خو زه فکر کوم چې هغه برډې په افغانستان کې نیو کوي هم وغوند نه غواړي چې فالسي چونچې تهدید هغه تر زیاتره په ټولو لکه تاسو چې ویل د ملا منان نیازی په رسنیو کې فعالیت او د طالبانو باندې کوي انتقادونه، دا طالبان تر ډیر زیات یو نو تهدید و چونچې د کله د نراتیو جنگ وی یا مثلا د دوو طرفونو د لفظ جنگ وی نو د طالبانو پر وړاندې باندې ډیر کوي مخالفت شو دی پر رسنیو کې. د دین علاوه زه فکر کوم طالبان دا پلان لري هر هغه افراد که محلي وي او یا هم پخوانی طالبان وي چې د دې پر وړاندې باندې په عمل په جنگ کې اخته وي دوی د لمنځه یوسي. زه فکر کوم پداغه باندې په ملا منان نیازی باندې معاملې
نو د ملا منان نیازی باندې د خبرت ستاسو په نظر باندې څه هغه یعنی څه تاثیر به ولري، ځکه چې د طالبانو بیل شوی او ځین انتقادونه د طالبانو په جنو وسلوالو باندې کول، لیکن خپل ملاتړي هم درلود لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په هرات او په فراکی او تر هلمند پورې، نو د خبرت به د دوی ترمنځ آیا اختلافات نور هم زیات کړي او کنه د وسلوالو طالبانو د ملاحبۃ الله په مشه د وسلوالو طالبانو ډله به نور هم لدی سره پیاوړي شي ځکه چې نور به وویری شي؟ البته د بریټ کړي بښنه غواړم، البته بښنه غواړم که چیرته طالبانو د بریټ کړي وي د ملاحبۃ الله د ډلې طالبانو، ځکه تر اوسه پورې د دې حمله مسولیت چا نه دی منلی.
بالکل د ګوري د اختلافات چې ډیر سول په هغه وخت سول چې کله اختر احمد منصور رهبر وټاکل شو د ملا عمر د مرګ نورسته، بیا د ایبت الله خونزاده د راتګ نورسته چون هغه نورزی وو او د ملا رسول او ملا منان نیازی په ډله کې اکثره نورزی دی راټول کړي وو، دا جبهه لږ ضعیف سول ورسته په اواخرو کې دی بیا لږ فعال سی وو. زه یو شی ویلی سم چې په اختلافات د طالبانو په لیکو کې ستا او د دې امکان ست چې کله سولې ته د دې د اختلافات لا هم وسیسي چون چې ځینې افراد د دې اوادار د جنگ باید دامه او کې مختلف دلایل دي لري. نو طالبان د دې لپاره چې دغه اختلافات او یادې مخالفه جبهه لا هم ډیره قوي نسی او لا هم ځینې افراد چې په مشرتابه کې طالبان سره مخالفت لري د ملا منان نیازی او یاد داسې نورو ډلو فعالیت زیات نسی، نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم دا برید په ډیر استعمال باندې د ملامن د طالبان د خوا په ملامن نیازی باندې سوی دی. او اخی به څه وی زه فکر کوم طالبان به تر ډیره کوشش وکړي چې د دې پړه وانه اخلي، چون چې کچیر د دې پړه اخلي په داخل کې د خود طالبانو کې هم داسې افراد شته چې د ملامن نیازی سره انډیوالي لري د پخوانی همکار په حساب باندې، نو نه غواړي چې پر د تکم ضرر ورسیږي. نو کچیر طالبان دا منی اختلافونه لا هم زیاتیږي، نو دی به تر فکر کوم دا ګرنی چې خپل عملای پر کړی دا نور چپ پاتې.
اعظم صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان ولسی جرګې د امریکا کانګرس په ویلي کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار کړی چې د دوی په وینا کې ورته پام وشي. د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. دا لیک د ولسی جرګې د دفاعي ښځو، بشري حقوقو او د مدني ټولنو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا لخوا لیکل شوی چې لاسماده لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوه کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د متحده ایالاتو کانګرس ته یو لیک لیږلی. په دې لیک کې له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنې ذکر شوې او تر خواهی په لسو مادو کې یو شمېر موارد یاد شوي که امریکا ورته پام وکړي افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولی شي. په لیک کې د افغان ځواکونو یادونه شوې چې د یو پوځي قوت په توګه مطرح دي او نشي کېدای چې د جګړې په ډګر کې په اسانۍ ماتې وخوري. دغه شان د دې ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه له افغان حکومت سره د امریکا د مرستو دوام مهم بلل شوی چې د دوام په پایله کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کېدای شي. په لیک کې د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ شوی خو د سولې د هوکړې پر مهال د نجونو، ښځو او لږکیو پر سر معامله د نه منلو وړ بلل شوی او تر خواهی د سولې له هر ډول هوکړې وروسته د واک د ویش پر مهال د ښځو لپاره د عادلانه ونډې غوښتنه شوې. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا غړی میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوالې ټولنې او امریکا غوښتي چې د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د طالبانو د شرایطو د منلو سره پر دې ډلې اوربند او د تاوتریخوالي پای ومني.
عجیب که په دې برخه کې باید پر طالبانو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا له خوا ډیر فشار راوړل سي سو دا ډله د سولې خبرو میز ته حاضر سي او دا خبره دوام وکړي.
د امریکا کانګرس د افغانستان د ولسی جرګې په وړاندیزونو کې د جګړې پر مهال له افغان ځواکونو سره د امریکایي هوایي ځواکونو ملاتړ مهم بلل شوی او د دوام غوښتنه یې شوې. د دې ترخوا د افغان هوایي ځواک تجهیز او تمویل ته اشاره شوې خو په دې برخه کې د بهرنیو قراردادیانو د کار دوام اغیزمن بلل شوی او خبرداری ورکړل شوی که د دې قراردادیانو کار پای ته ورسیږي افغان هوایي ځواک به له سخت وضعیت سره مخ شي. ولسی جرګې همدا ډول د افغان جونو لپاره د زده کړو په برخه کې له مالي مرستې سربیره دوی ته د بروسیو ورکړه او هغه قراردادیانو ته چې له امریکایانو سره یې په افغانستان کې دنده مخته وړي د ځانګړو ویزو د ورکولو غوښتنه کړي. د امریکا له کانګرس د افغانستان د ولسی جرګې غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې پینټاګان وایي له دې هیواد د عسکرو د ویستو بهیر 2% بشپړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې هم د امنیتي ملاحظاتو له کبله له افغانستانه د وتلیو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه ندي ویلي خو زیاتوي له 1300 زیات هغه ډول تجهیزات چې باید له منځه یوړل شي لوجستیکي برخې ته سپارل شوی او همدا ډول یو پوځي مرکز رسمن افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی.
سبا د کوچنی اختر لومړی ورسته طالبانو د اختر په دریو ورځو کې مشروط اوربند اعلان کړی داسې چې د دوی کسان به د حکومت تر واک لاندې سیمو ته نزي او حکومتي کسان به د دوی سیمو ته نورسي. حکومت هم دا اوربند منلی دی. خلک وایي چې دا اوربند باید تمدید شي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل ښاریان دغه اقدام ستایي خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. دوی هیله کوي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیر شي. محمد عمر احمدزی آزادی رادیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان شو دې ته موږ ډیر خوشاله یو په زمون دي کې مونږ خوښ ده او دې مونږ د اختر خوشاله یو هم په دې کې ډیر نور هم ډیر سي دي افغانستان د ټول ملت خوشاله به ډیر سي چې دا دایمي اوربند وګرځي دوړ خو به
یوازې محمد عمر نه بلکې ډېرې کابل خاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتن کړي. د کابل بل وسیدونکو اجمل بخت وایي هیله مند دایمي سولې او امنیت ټینګ شي چې خلک په آزاد توګه وګرځي.
او اخته ده خوشحاله الحمدلله میوه شانه مخیسی دوره چې نه باید اخته اتش بس ساتي عمومیتش بس وسی ساعت ساعتش بس وسی زه خپل پکتیا وسیدونکو ولایت نظامت ول نه خپل وطن خپل ولایت ته بلارسي.
اخترتا دغه تیاری د نامنه او د اندیښنو ترڅنګ د کرونا د پراخېدو له اندیښنې سره هم مل دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره له تګ راتګ ډډه وکړي او روغتۍ سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربن اعلان کړی او له خپلو غړیو غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولی دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارن.
د افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولې دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتی ځواکونه ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعات کړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینی او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1399 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی ده چې نن د امریکا په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي د ریپابلیکن ګوند له مشرتابه د کانګرس غړي لیز چینی د لرې کولو لپاره رای ورکړي. ویل کېږي چې د کانګرس د غړیو دا اقدام پر جمهوري غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اغیز دی. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا په استازو جرګه کې لوایومینګ ایالت څخه د جمهوری غوښتونکو ګوند استازي او د پخوانی مرستيال ولسمشر ډیک چینی لور لیز چینی په ښکاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مخالفت کړی وو چې ګواکې د قانون واکمنۍ او د جمهوری غوښتونکو ګوند اصول ته تهدید دی. دی همدارز ویلی وو چې ترامپ په نومبر میاشت کې د انتخاباتو بایللو وروسته د رایو د درغلي په اړه درواغ ویلي او د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ غنې ګونی جوړولو ته خپل پلویان هڅولي وو. ویل کېږي چې د جمهوری غوښتونکو ګوند له مشرتابه د دې د لری کولو لپاره رای به هغه مهال ورکړل چې د استازو جرګې 212 جمهوری غوښتونکو غړي تر تړلو دروازو شاته سره وویني. دا اقدام پر جمهوری غوښتونکو ګوند د ترامپ نفوذ ګڼل کېږي. د دوه غړایو په درشل کې میرمن چینی په استازو جرګه کې په خپل دفاع کې وینا وکړه، خو ډیری جمهور غوښتونکو استازي حاضر نه وو. یو ویل چې پاته کېدل یا درواغ له پامه غورځول درواغجن نور هم زړه ورکوي. زه به چپ پاته نه سم کله چې نور زموږ ګوند پر داسې لار بیایي چې د قانون واک له پامه غورځوي او زموږ له پخواني ولسمشر سره یو ځای کیږي چې دیموکراسي ته زیان واړوي. په استازو جرګه کې د کالیفورنیا د جمهوری غوښتونکو استازي کیوین مکارتي د میرمن چینی د لری کولو غوښتنه کړې وه. د ویلي چې د دغه ګوند یو موټی ساتلو لپاره دا اقدام مهم دی او پر ترامپ د انتقاد په خاطر میرمن چینی ته سزا نه ورکول کیږي. د لیز چینی د ځایناستي په توګه ترامپ او دوه نور جمهوری غوښتونکو له نیویارک څخه د کانګرس غړي الیس سټیفانیک ملاتړ کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
او ګانا دا د برښنایي تذکرو هغه مشکل دی د هلمند د خلکو لپاره. اوس د نظامی شهیدانو معاشونه او نظامی مایدان دی هغه چې برکې تذکره ونه لري نه درته او دا چې د تکاوت په حساب کنو په هلمند کې ډېر کمی تذکرې دي چې هغه خلکو اخیستي دي ځکه چې کله سیستم خراب دی کله سره کله خو په یو باندې او بل باندې باندې دندې نشته وخت ورکړي. نو ځان کله دغه رواني او بل دغه عسكر چې کله شهیدان شي دا د بل پر وظیفه باندې تبدیل دي. نو هغه کار په ژوند دي حقوق یې حقوق تر لاسه کول نو په مړي خدای شي تر لاسه کول ځکه چې د بل ځای دی د بل ولایت دی د بل عسكر تر سي دغه په ځای باندې بل څوک څوکي نو دغه یو مشکل دی روزانه کې چیرې تر مسؤلینو پرې زما غږ ورسو مهرباني. عبدالله نوریم له زابل ولایت څخه زه غواړم چې دغه د کابل کندهار لاره ډېره خرابه ده، دا لاره باید جوړه شي. دا لاره ډېره خرابه ده، خلکو موټران په چپه کېږي، د لوړو خلکو څخه دغه هیله ده چې د زابل په منډو کې دا لاره ډېره خرابه ده، دا دې را جوړه کړي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه وسلام. احمد شاه بابا د مینې یاد د ځان قیمت کابل د خلکو غوښتنه ده چې د ملي دسترخوان چې نمایندګان راغلي سروې کړي دي کورونه او ملي دسترخوان د نمایندګانو څخه سروې شوي دي او د دوه میاشتو مواد باید د خلکو ته زر تر زر توضیح کړي. خلک ډېر غریب دي، په دې ځکه خلک په کورونو کې ډوډۍ نه لري. وسلام اسلام له طرفه د ننګرهارۍ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس د رادیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. د پکتیا په دروي ولسوالیو کې ل زداکرو به برخې یو شپر جون او هلکانو ته د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې لخوا د زداکرو زمينه برابر شوه. د دې مؤسسې مسولین وای دوی زکونکو ته د شونکو د ګمارنې سربېره هغوی ته کتابونه، قلمونه، کتابچې، د ناستې پوزي او د زدکړو نور اړین توکي برابروي. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست د دې اقدام نه خوشی څرګندوي او د نورو مؤسسو څخه هم د دا ډول شونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. تفصیل پر راپور کې
د پکتیا د احمد ابا سید کرم او ګرد سیړی ولسوالۍ په هوسیمو کې چې نجونو او هلکانو یې زده کړو ته لاسرسی نه لاره، هغوی ته د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې لخوا ښوونځي جوړ شول. یاد مؤسسې په پیل کې په دې درې ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو دیش ټولګي فعال کړل. د دوشنبې په ورځ د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ځاځي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په اوسني وخت کې چې د پوهنې بهیر د ښوونکو او کتابونو له کمښت سره مخامخ دی، دا د دې ستونزو د حل په برخه کې یو ښه ګام دی.
دغه به هغه ماشومان چې هغه د مکتب څخه د باندې دی هغه په پکې شاملېږي، نه یوازې دا چې د مؤسسه بو د شاګردانو سره بلکې د هغو مکاتب سره چې د زده کوونکو سره په رسمي شکل سره کلستر کیږي، د دوی لپاره به نور اړین خدمات هم وړاندې کوي. دا یو ښه فایل دی په دې وختونو کې.
د پکتیا د ګرد سیړی ولسوالۍ د پوهنې د څارنې عامر سید رحمان وایي هغه سیمه چې هلته د نجونو ښوونځي نشته او تر ښوونځیو واټن ډیر دی، هغوی ته به زمینه برابره شي چې نجونې او هلکانې ښوونځیو کې شامل شي.
د درن مشته ولسوالۍ کې ډیر پیدامند دی، خصوصا د ګرد سیړی ولسوالۍ کې، ځکه هغه ساحه چې هلته ښوونځي نه دي موجود، د مکتب څخه فاصله زیاته ده، یا د جنکۍ مکاتب نشته. په یو ښوونځي کې ډیر پیدامند دي، ځکه چې هغه زده کوونکي چې وکلنۍ عمر یې پوره کړی یا هلته د اوناس مکاتب نشته، کولای شي چې هغه استفاده تر وکړي، تر مستفید شي.
د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی محمد نعیم وایي د دې ټولګیو ایجاد سره به یو شمېر هغه لسانسه خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي چې تر اوس مهاله بوختیا نه درلوده.
موږ په منطقو کې بیکاري زیاته ده، هغه نه پر چې لسانسه وي دغه چې بیکاره ګرځي هغه به په کار باندې بوختي لګیا به شي، او بل به د علم سطح ته به لوړوالی ورکړی شي، پراخوالی به ورکړی شي.
د سید کرم ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی پاکستان افغان په دې اړه چې د دوی په سیمه کې دا ډول ښوونځیو ته څومره اړتیا وویل،
یا فاصله لري دغه دولتي ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، او یا داسې موانی وي چې لکه خوړونه وي په منځ کې سیلابو راوتلو له امله چې هغه منطقه ډېره باراني زده سیلابونه کېږي راوځي، د دې وجې نه همدلته د سیمپو ایجاد ته زیات ضرورت.
د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې یو استازی شفیق الله نصرت هغه اسانتیاوې یادوي چې د دې ښوونځیو د ایجاد لپاره یې په پام کې نیولې دي.
او ټول ټولګي دېرش ټولګي دي چې په مرکز شموله په مرکزګردي سره په څنګ کې په درې ولسوالیو کې به دېرش ټولګي جوړېږي. استاذ تصمیم ماشومو معاشه تر څنګ د صنف کارتاسیا او د صنف مواد او د ټول موږ ورته ورکو، هغه به څومره شاګردان به جدول شمول کېږي، یو شاګرد پیسې باندې به ورته مصارف تر سره کړي.
د پاملرنې نړیوال مؤسسه داسې مهال د پکتیا احمد ابا سید کرم او دیگر د سیړی په ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د یو شمېر ښوونځیو د جوړولو پروګرام پیلوي چې تر اوسه هم د دې ولایت د ګڼو سیمو نجونې او هلکان زده کړو ته لاسرسی نه لري او د دا ډول فرصتونو ایجاد ته په تمه دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې پروګرام کې وړاندې په افغانستان کې د رسمي ماموریت د پیل او تاریخچه پاړه اوریدل شي. د اساسي او بشري حقوقو پروګرام هم لرو چې پکې د جزایی داوی په ارتباط اوریدل شي. څلور بچی او ډیر شته کشف لند خبرونه ل نوریاس نوري څخه.
د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په واسطه ویل لیکي غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیکي پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې ورته پام وشي په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کېدای شي او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخنیوی کېدای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو کې څلور طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې چې کماندو ځواکونو هم برخه اخیستې وه، د دې ولسوالۍ د لویې لارې په ګډون ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د هرات والي تایید کړه چې له طالبانو د بېلې شوې ډلې مرستیال عبدالمنان نیازی په یوه وسلواله پېښه کې ټپي شوی او درې ملګري وژل شوي دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد دریم ځل لپاره د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی دی. څلور شپېته کلن احمدی نژاد چې ورته د یو تن لارې محافظه کار په توګه کتل کیږي، له دې مخکې د 2015 نه تر 2014 کلونو پورې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. د تاجکستان چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځ کې د سختو بارانونو له امله د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې 9 تنه مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن په یو بیان کې دغه ورځ په سیمه کې بل سبا د نورو بارانونو خبرداری هم ورکړی او له خلکو یې غوښتي دي چې په غرنیو سیمو کې د موټرو له تګ څخه ډډه وکړي. د هغو 9 کسانو مړي د هغوی خپلو خپلوانو ته د ښخولو لپاره وسپارل شول چې د تاتارستان د مرکز پر یوه ښوونځي په برید کې وژل شوي وو. پلټونکي په دې اړه څېړنه کوي چې ولې د دې ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي د حملې لپاره په نښه شوي وو او عاملان یې څوک دي. د وژل شوو اکثره د ښوونځي زده کوونکي دي. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سندونه صادر کړي ترڅو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سګني دوبۍ کې د تفریح لپاره له یو ځایه بل ځای ته ولاړ شي. او د ناپلیون بناپارت یو کمیس او یو لیک په بلجیم کې نندارې ته ایښودل شوي. ناپلیون بناپارت چې په 19مه پیړۍ کې د فرانسې امپراتورو دغه سپین رنګ او بې لستونو کمیس هغه مهال اغوست چې د اتلانتیک جنوب د سنت الینا ټاپو کې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه.
مخکې تر دې چې ونیس پروګرام اساسي او بشري حقوقو ته مخه کړو، سپورتي خبرونه.
د قطر د پلازمېنې دوحې ښار د جاسم بن حمد لوبغاړی به په جون میاشت کې د افغانستان د فوټبال لوبو کوربه وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا فوټبال کانفدراسیون په تاییدی افغان فوټبال لوبډله به په نړیوال انتخاباتي فوټبال جام سیالیو او د آسیا ملتونو جام سیالیو کې د ګډون پاتې درې لوبې د جاسم بن حمد په سټیډیوم کې ترسره کړي. دغه لوبغالی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې موقعیت لري، د قطر یو له ځانګړي لوبغالو څخه دی چې په یو وخت کې د 15,000 نندارچیانو ګنجایش لري. د یادونه ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د راتلونکي جون میاشتې په دریمه له بنګلادیش، یولسمه له عمان او د همدې میاشتې په 15مه به له هند سره لوبه وکړي. په اروزګان ولایت کې د روژې جام د فوټبال سیالۍ د میوند لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. ملي اولمپیک کمیټه وایي چې یادې سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د روژې په لومړۍ نیټه پیل شوې او تېره شپه پای ته ورسېدې. د دغو لوبو پایلوبو ته د میوند او پیاوړي ځوانانو فوټبال لوبډلې وتلې وې چې میوند فوټبال لوبډلې 3-2 په وړاندې پیاوړو ځوانانو فوټبال لوبډلې ته ماته ورکړه او د روژې جام د سیالیو اتلولي خپله کړه.
اساسي او بشري حقوق. د بشري او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنه. په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خرامنست کیږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحاوي دفتر د ارزونې د څانګې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقعه کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل داوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزائی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی، نو دبا زیربت ارگانونو تا اطلاع ورکی. یو دویم تحریک ده دواد جزی پی وقتی که گیتی او سرای کومک او دی نجات لپار چیغی وکی استغاثه وکی، ده دو موضوعات دی. درایم دغه دای چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفی ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورک تحریک د دعوال د ځا شروع کی. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاص او افراد له طرفه، البته په د قوانین پرانا کې دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربت ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم آثار د جرم ده یا نشر، لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفی او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع پر رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي دغه ته مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتی ارګانونو ته لاړ شي هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي، لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی غږ کوي 1999 شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطر د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک، باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسو وست تاسو په انتقام کې دیسی اسراف وسی. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی هغه کې دیسی مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دی وسی چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دینه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی او مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یوه دعوه رسمي دعوه ځانته نه پیلوي او خپل لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغه سي چې دی پلی به نه شي پرې کیدای شي بیرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف اشخاص او د متفقین له لحاظ لکه کو د جزا نن سبا هغه تعین سوی دی دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو یو قباحت دی یو جنحه ده یو جنایت دی دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو د هر چا ته چې او ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پی یخسی در حالی که قانون خو تعذیرن
سره چې یعنی په افغانستان کې اداري فساد دی وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر را رسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم نو حکومت به بیرته خوشی کړي
نه حکومت یې نه خوشی کوي ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد د اداري وي درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کوم مقدار حیف و میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد مبلغ هم ذکر ده په قانون کې نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د هغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کوم عمل جرمي سوي خاصتا په مالي هغه انداز کې نو هلته جرم ورته معلوم دی کنه جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي دلکه کم ستونزه نسته ده باید مون مراجع قانونی مراجع ته عرسو قانونی مراجع دی قانون پر رڼا کې دی قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم سته ورته او رد مال هم سته بکې که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی پهغه حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاسخه په دې منځ کې یو کس لخپل داوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کېدلی شي
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه غوی باندې اقامه داوا وکړله پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زام ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف کې په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی او که چیرته یو متهم موجود وي تعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا
یو بل مسله دا هم ده چې ځینې داوی د جرګو د لارې حل کیږي تاسې دا مناسب لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي
نه قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو و په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي
ډېره مننه
تشکر
درنه اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشه او شیروا باندې برابر کړه دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
رغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چی په افغانستان کې څه وخت پایل شو خبري است
دا ماموریتونه 15000 کلمه کې د سه چوکاټ د نظامنامه موجود او ډیر د سه محدود او
په دولت کې ملکی ماموریت ارزښت لري
دا یو وظیفه ده یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړه ده دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم
او له پوښتنه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی
د دولتي د غیر دولتي د مدني ټولنو د ولایت په کچه نظریات راټول کړي او ته آگاهی ورکړي د قانون په اکله او د غوي نظریات راټول کړي راغون کړي دي بیا د دغه نظریات رڼا کې نو تر هي جوړ شوی
نن په امدیا کې خبرې کوو په فایل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیګو بیا ارزښت چیرو او د پوښنې او مامورینو د زړخواله هم درته وبرو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی له ازادي رادیو سره وسی قدر من اوریدونکو هر اداره له بشري قوت زکاوت لیاقت کادر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای نو ځکه په هر ادارې کې یو ډول خلک وی چې هغه د دولت او ولس لپاره کار کوي چې د خلکو ته د دولت مامورین وي د دولت مامورین د قانون مطابق په وی دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیایي د تاریخ چیرونکو په وینا په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شیر علی خان له وخته پیل شوې دي خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظام نامې او اصول نامې لمخې په نظامی او ملکی ادارو کې پرمختلو په دې اړه نور معلومات د ورځنیو مسایلو له چیرونکو په اند محمد اکبری څخه اورو
دی یو شخص چې مازافي او مسلیتونه په غالب نسی هغه ته مونږ وایو مامور د روم امپراتوري بیا د اسلام وخت کې امداسې برازو تر وسه پوري دا ماموریتونه 15000 کلمه کې د سه چوکاټ د نظامنامه موجود او ډیر د سه محدود او لکه چې اوس مونږ سلور ډیر شو وزارتونه لرو هغه وخت تاسو نو نظامنامه چې جوړ شو الازاد تیمورشاه دورانی چې پایتخت انتقال کړ د قندار نه تر کابل هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متاکل شو په هغه وخت کې سلور یا 15 وزارتونه وو لکه در توایم چې وزیر د دربارو چې اوس مونږ وایو اداري امور وزیر د خزانه وو یو وزیر د داخلي وو او اصلي نظامنامه د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې د وزارتونه جوړ شو هر څومره چې خلق زیاتېږي په ما غن نظام مامورین هم اضافه کیږي
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1408 هجري شمسي کال کې نافذ شو د کار د تنظیم حکم هم صدر شو د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د خوالي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1408 کال کې نافذ شوی خو د کار رسمي اسناد یا تقنینی اسناد د یو لوی تاریخ چلري تقریبا نوی کال مخکې به و اصولنامه وی هغه وخت کې اصولنامه او کې د کارکونکو بعض حقوق ته اشاره شوی د مدن په بخش کې د صنعت په بخش کې تجارت په بخش کې بیا نو د اصولنامه توحید شوی او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي د په قانوني چارچوب کې د قانون د کار تنظیم شوی ول اولین ور قانون د کار په افغانستان کې طرح او نافذ شد حقوق امتیازات رژیم د کار مسئولیتونه کاری د نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوی د رتبه په اساس د پاس په اساس تحصیل تعلیم مسلک ظرفیت لوړوي دا کم ټول په د فصل کې تسجیل دي
هغه مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې
له نورو به په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده. په دې اړه مو له پخوانی مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې. نو موري په پایل کې د کوپون ګټیا دی چې په خو به د هر مامور کور له غلې دانې نه غنی وو.
یقین کړئ خلک خوایي چې په بلرو کې ما چول خو ما په بوجه کې د سپینځر غوړي تقسیمول او خپلوانو کړه مالیګل
چیز افکیده
کوپونی مواد گوگڑونه نیولې گیرې درخیل او تر چړی پوری اته په دروسته وختو کې کوچ سپینزر اول درجه غوړی په ساته د جهان کې وو دا په کوپن کې وړ میاس په میاس یو بوجي اته په دروسته کې تشنو کاغذ دا شین په کوپن کې وو ان ډېر امکانات درلود چای و بوره و
نور کوم سهولت و دیو مامور لپاره
هر اداره چې و مامورین په موټر کتله او راتل خپل کورت
خپل مامور به څومره منظم و مثلا دریشی نکتایی بوټی
مامور به سکل د خوب ناراضه گو منځه او داسې نورسته منظم پاک صفا په دریشی کې د برغه پدې خو وضعیت باندې خپل موټر ته به ولاړو مامورین دومره آن ټایم وو تقریبا دوه دقیقې درې دقیقې تفاوت به د راتګ او د موټر تر منځ نو
بله
اوس کله چې موټر دا اوس قصه درته وکړم موټر چې کله جی په یو مامور پسې مخکې له مخکې هغه ته زنګ وي چې ورور په دې ساعت کې موټر درځي
ښه
پروګرام کې ورکړی صبح دی راولي ولا زه خونن کور کې نه مزه خو فلانی جی کې هلته موټر رب سره ولې
مامور ډیر بی پروا سوای
دومره بی پروا چې مامور د موټر ورپ سي ور سي چې کله دروازې ته ودرېږي
بله
ورور هغه خو نشته هغه خو وخت تللی دا احساس د سره نشته چې ټلیفون کې چې نه هم نن په کور کې موټر ما سره مړ دی چې جی کله د ماش ورځ بس سي د څه کا ځان چې په اداره کې بيخي وین ان هغه تر ټولو کده اجل لري وای ورز باید ماش واخلم زوزو ورته ایله دې څه
دای چې سه بولې دبرې په پروا سوي
اصول د ژوند له دوی نه ورګه ده
اته د ماموریت
اته د ماموریت په دې شرایط و سم د سي دي
درته وای چې په خو د مامور ماش له رئیس سره له مدیر سره څومره فرق درلوده
مطالب لیکل او تما شروع هغه به نشر کې ماتبه اقزامه راغله چې ګورم هغه د ما د امضا په ځای کې لیکلي دي رئیس ته یو ریورس رئیس ته ورغلم وای ورور د ما تر ماش کده د تا قزحمه زیاته ده عدالت وای تا دومره زیات مطالب راوړي مال دا پروانه لري ما ته 50% قزحمه راکوه لکن زه علاقه مند یم دغه ماش 2200 افغانۍ و د ما قزحمه 2400 افغانۍ
لرئیس ندیر
لرئیس ندیر
دی ماموریت دوری ندی امدا ووست با کور که کم چه دی چه اغیر دیر در تگرانم دی
ما پلار پیود لاس توفه دیار لاس و یو سلوختم کال که اخیستی تر دانه نور از مازان سر ساته لگه یو قاب سات
دی ماموریت پا پیسو
دی ماموریت پا پیسو بانده بیترین قالین ما کور که در لودی پا اغا وقت که می خپل ماموریت پا پیسو اخیستی وی قالین مم خرسی کلی سی چه فرش و ظرف و طول خرس و فقط لپار دیدیسی نفقه خپل اولاد از
آه سات سه
سات سه تر نه نورز پور می سات لی
دیر من نخیر
میر بند
جوان پاشی بوکی
کم تو کی تاریخی دی
یو کاسا یو شاناک یو پیاله یو چای بار یو چایناک یو دغه شانی چې قدامت ولري نو دا تاریخی آثار وایي
او تاریخی توکی چې ارزښت لري
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې موږ سره قم تاریخ در سره کورونه کاوه او موږ خلق ته معنی ارزښت وړاندې کوو
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خو ورستو یې جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړو امداسي مامورین هم ورنه خوندې پاتې نشول کوپون او نور امتیاز ورک یا هم کم شو د وړو کندو د وریجو بوجۍ د غوړیو پیپ او د شکر بوتلې خالی شول دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو نو ځکه لګانو اقتصادي ستونزو سره مخ شول په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دای له همدې کم ماش سره هم خپل هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي ځکه د په فکر امدا امتیاز له دولت سره منلې دي
کوشش دا کوم چې مراجعین دازي مانه خپلار نشي
اکروسو د امتیازاتو برخه ته څومره آیې لګیزه لاس ته درځي
زه په پینځم بس کې کار کوم کوم تقریبا صد پاس یا ول زر روپی یا تو کم دومره کی جوړیږي
اتس په نظر دی یو خمامور صفات څه کې دلی سي
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري په وخت او زمان باندې خپل ادارې تراشي او د خلکو سره چې سروکاري کوشش دی وکړي چې یو څوک را خپل لاړ نشي شاسته مامور صفات دی
bale په ماموریت کې صداقت کوم قوانین چې دی هغه ټول مراد کول دا څومره مهم دی
ګوره دا یو وظیفه ده یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی دی مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم
ډیره مننه خیر اوسې
تاسو نم ډیره مننه
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی به هم خاغلی هارونی وایي
د دولتي د غیر دولتي د مدني ټولنو په ولایتو په کچم نظریات راټول کړي غوښ ته آگاهی ورکړي د قانون په اکل او د غوښ نظریات هم راټول کړي راغونډ کړي دي بیا هم دغه نظریات په رڼا کې نو طرح جوړ شوی او هغه طرح باندې څو ځلې یعنی دا پروسه اضافه د وو کالم دلته وخت نیولې بلاخره خوشبختانه طرح آماده او لاړه وزارت عدلیه ته او هلته ډېر جدي کار پیښ شوی اساسي مسایل په هغه کې ډېر دي چې تغیر شوي څلوېښت پنځوس مورد د نوې احکام هم په مطلق ماده او یا هم جز یا فقره پکې اضافه شوي موږ د یوه حکم د بعضې اصولنامو نه راغلو قانون ته او قانون درې څلور زره باید نگری شه وخت ایجاب د زمان ایجاب د ټولنې چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید قانون تغییر شي ولې نه پنځه کاله یا لس کاله یو کال وروسته وګورو چې کوم صنعت مقرره یا قانون تنب ده کار په عرصه که نه خو ده ده حکومت و ده دولت هم ده وظیفه ده چه گوری چه یا جایی که باید یا قانون وضع شی او یا یا قانون تغییر شی اگه کار اگه مربوطه یا داره پا هم ده خاطر ده و از خو انشالله مگه هیچ مشکل پا ده قانون که نمینه اما که بیا هم مگه پوشو چه قانون کار نور کهی بیا مگه ده خبالش کاری شرکا و سره در تکینو یو میز سره تولیگو و اگه منتقور که و فکر که او کم تغییرات چه ضرورت بی اگه اتمن که
درنو دوستانو خاغلی آرونی زیاده قرد چی دیرد بو او ماش دی سیستم لعملی کولو سره ده مامورینو آزاد رقابت پیل شو لازاد رقابت روسته ده تحصیلی اسناد و لیاقت پا اساس بکار گمارل کیگی او رتبه و ماش ده ملکی خدمتونو ده قانون لمخی وفته تینیگی پدی هیله چه دولتی مامورینو تا ده بخواب زیر امتیاز بیا برابر شی او ده دولت مامور هم خپل دندی او ولس ده صادق وی جوان پشی بوکی خپروانه پای ترسو تر بیا پرزای که چی است الله ممال او ملگره
کباب ناس پسند بیسار خیال سودا کوم تپس جڑا کوم خجنی ترسڑ خنجر نمش پاس دعا کوم ما زیارتونو تا پاس تا صفا باب کرو